دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه
د افغانستان جمهوریت ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاذي زلمی خلیل زاد سره په ترکیه کې د افغان سولې د جوړیدونکو غونډې په اړه خبري کړې دي. د ارګنا پرون په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوې چې یاد لیدنه نن د غرمې مخکې په ارګ کې ترسره شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوې په دې کتنه کې دواړو لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړیدونکو کانفرنس لپاره د تیاریو په اړه بحث او خبري وکړي. خاغلی خلیلزاد کابل ته د سفر په مهال د ملي مصالحه شورا د رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم کتلی دي. بلخوا د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا ویاند فریدون ویلی چې د تری او مسودې د توحید کمیټې د استنبول په ناسته کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د تری د جزئیات په اړه خپل ورستي کارونه کوي. نو موري زیاته کړي چې د ملي مصالحه عالی شورا په راتلونکو ورځو کې د ټاکل شوې پلاوی طرحه ورستې کړي. زلمی خلیلزاد په داسې مهال کابل ته سفر کړی چې ټاکل شوی روانه میاش په ترکیه کې د افغان سولې پاړه کانفرنس ترسره شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل ښار کې د داعش ډلې د یو مهم مسول د نیول کېدو خبر ورکو. د دغه ریاست نه پرون په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د غلام ناصر مشهور په الخراساني په نوم یاد کس مخکې د طالبانو غړم او د دغه ډلې د مهمو کسانو څخه و. د ملي امنیت عمومي ریاست زیاتوي چې نیول شوی کس په کابل ښار کې په لسګونو ټیررېستي بریدونه قتل او اختطاف کې مهم رول لرو. د بیان زیاتوي چې د طالبانو او داعش ډلې یاد غړي تازه د ملي امنیت عمومي ریاست د عملیاتي مسوبین د عملیاتو په مهال د کابل ښار په اتمه امنیتي حوزه کې نیول شوی دی. د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی معاونیت هم ویلي دي چې دغه کس د یادو اعمالو له ترسره کېدو وروسته خپل ځان پټ کړی و چې وروسته د ملي امنیت ځواکونو لخوا ونیول شو. د کندهار امنیت کمانډان تادین خان د خپلې دنده استعفا کړې او په ځای ډګروال شریف نوې امنیت کمانډان وټاکل شو. تادین خان د خپل لور جنرال عبدالرزاق د مرګ وروسته له تیر دوه نیمو کلو راهیسې د کندهار امنیت کمانډانو. تادین خان د خپل استعفا د اصلي لامل په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو د استعفا لیک په یو برخه کې ویلي چې غواړي په ملي سیاست کې شامل شي او غواړي د سولې په پروسه کې د ولس خدمت وکړي. ټاکل شوی د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آسټن نن د اکشن به پورس په داسې وخت کې اسرائیل ته د دوه ورځو لپاره لاړ شي چې د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمه خبري پیل شوې. اغلی آسټن د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د حکومت لومړنی تر ټولو جګ پوړی چارواکی دی چې اسرائیل ته په داسې حال کې سفر کوي چې امریکا کوشش کوي د ایران د اټومي تړون سره بیرته یو ځای شي. اسرائیل د ایران د اټومي تړون سره مخالفت لري. ټاکل شوی د امریکا د دفاع وزیر د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو، د دفاع وزیر بنی ګانتر او د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز ډګر جنرال افیف کوچاوی سره وګوري. لیوډ آسټن په داسې حال کې اسرائیل ته سفر کوي چې څو ورځې وړاندې د اتر پردیش په پایتخت ویانا کې د اروپایي ملکونو ډیپلوماټانو په دې خبرې پیل کړي چې څنګه امریکا بیرته د ایران د اټومي تړون سره یو زیشی او په ایران لګیدلی اقتصادي بندیزونه لري شي. د کووډ 19 د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې د غفلت او د غلط فهمۍ لامل د دغه ناروغتیا خبرېدل زیات شوی دي. او د چین حکومت د علی بابا په تجارتي شرکت تاریخي جریمه لګولې ده چې 13 میلیارډ چینایي ین یا 2.5 میلیارډ ډالر کېږي. په چین کې چارواکي وايي د انحصار ضد پلټنو په پایله کې معلومه شوې ده چې علی بابا سو کال په مارکیټ کې د خپل تسلط او برلاسي توپ څخه ناوړه استفاده کړې ده. علی بابا د جریمه د ټکنالوژي د شرکتونو د ځپلو په لړ کې لګول شوې او دا ښکارا کوي چې په انټرنیټي ادارو باندې د چین د انحصار ضد قانون په لې نوې مرحله ته داخل شوې. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې دا قانون هم رجدي نه پلي کېدو. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري.
لومړی دا رپورت لرو چې د کندهار امنیه قومندان تاجن خان لخپل دندې استعفا وکړه او پر ځای ډګروال شریف نوې امنیه قومندان وټاکل سو. تاجن خان تر خپل استعفا وروسته له رسنوی سره په خبرو کې وویل چې د سولې د عالی شورا غړیتوب یې تر لاسه کړی او غواړي په دې برخه کې کار وکړي. نور تفصیل زموږ د خبريال عزیز الله پوپل پر رپورت کې واوري.
تاجن خان د خپل ورور جنرال عبدالرزاق تر مرګ وروسته له تیر دوه نیمو کالو راهیسې د کندهار امنیه قومندان وو. نوموړي نن د خپل ځایناسي د پیژندنې په مراسمو کې ویل چې غواړي په ملي سیاست کې شامل او د سولې په پروسه کې د ولس خدمت وکړي. د زیاته کړې چې خپل نظامی دندې څخه د استعفا پریکړې څو میاشتې مخکې کړې و، خو په کندهار کې د امنیت حالت لکه بلې ځنډولې و.
دا فیصله چې ولا ما د پندو میاشتې مخکې نیولې و چې زه به د دند یو بل مرګري یو بل روزلې د خپل ورور اولم پر دای باندې د اکشن و. ا مته نور پیشنهادونه وڅوسته کوم وځ په غوړ ما ټول زه مطلقا بل وځنه کاغه وځ کوم چې د خپل خورو دفاع وکم د خپل شیدان دفاع وکم د خپل ولست دفاع وکم چې هغه سول نن مهمه ده. نو هغه سول د لږه په دې نه وخت کې د ارغنده او مشکلات را ل د جړیو د دې نو بیا ما مناسب نه و بلش په دې وخت کې زه د دنج پرکنار سم او بل څوک مقرر نو وس فرغنده کوم مشکل را فرغنده هم پته سو د فن ملامت سو.
پرته لدی چې د کورنی چار وزارت د کندهار د نوی امنیه قومندان په اړه کوم تبصره وکي، د تاجن خان له استعفا څخه وروسته د کندهار ولایتي مقاماتو ډګروال شریف سرتیب د دې ولایت د نوی امنیه قومندان په توګه معرفي کړ. ډګروال سرتیب د سرحدي قواو منصبدار دي، د کندک مشري کړي او د جنرال عبدالرزاق له نږدې همکارانو څخه بلل کیږي. په عین وخت کې د کندهار والی روح الله خانزاده د نوی امنی قومندان د پیژندنې په مراسمو کې ویل چې د کندهار په باب پریکړه مرکزی حکومت کړي او دوی عملي کولو ته ژمن دي.
خدا د مرکز فیصله ده، د مرکز فیصله ته مور تاجن خان د ټول موافق د مرکز د فیصله سره چې مرکز فیصله کړي ده مور په ماغه باندې ولاړیو. کندهار ملت ته د نوی قومندان صاحب د وزیر تبریکی وایو. د کندهار ولست د اډمنی ان شاء الله د ټول کندهار عزت حیثیت او پات پساتی موږ په تمامه معنا همکار یو.
د کندهار د امنیه قومندان تاجن خان د استعفا او پر ځای د نوی امنیه قومندان د ټاکل کېدو په باب مو وغوښتل چې د کورنی چارو د وزارت د ویاند طارق آریان نظر هم واخلو، خو هغه تر سوال اوریدو وروسته هم په دې باب کوم تبصره ونه کړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې چینایي پانګوال په کابل کې د رنګ، کیبل او د پلاستیک د تولید په برخه کې پانګونه کوي. افغانستان تیر کال له چین څخه یو میلیارد ډالر په شاوخوا کې مالونه وارد کړي و، خو له افغانستان څخه چین ته یوازې د 30 میلیون ډالر په ارزښت مالونه صادر شوي و. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شنواری رپورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې یو شمېر چینایي پانګوال په افغانستان کې د صنایعو په برخه کې د پانګونې د وضعیت د ارزول لپاره کابل ته راغلي. دغو پانګوالو جمعي په ورځ په کابل کې د چین د تولیداتو په لومړي نندارتون کې هم ګډون کړی و. د صنایعو سوداګرۍ وزارت ویان پواد احمدي امریکاغه غشن اړیوته ویل چې د نندارتون د جوړولو هدف افغانستان کې د کیفیت لرونکو چینایي تولیداتو سره د خلکو آشنا کول دي. ښاغلی احمدي ویل په دې نندارتون کې برقي وسایل، ورزشي سامانونه، د برېښنا تولید، د لمریزي انرژي، مختلفي شیشي، طبي وسایل او د چین د لباس تولید د مشهورو شرکتونو تولیدات درې ورځې لپاره نندارې ته خوندل شوی دي.
په نمایش کې شوه
دا په افغانستان کې د چینایي تولیداتو نمونه نندارتون دی چې د افغان شرکت او د صنایع او سوداګرۍ وزارت په مرسته جوړ شوی دی. د سوداګرۍ او پانګونې د خوني چارواکي وایي چې یو شمېر چینایي پانګوال په افغانستان کې د صنایعو په برخه کې د پانګونې سره لیوالتیا لري. د دې خوني یوان امین بابا کوي چې ټاکل شوی جربه د چینایي پانګوالو پانګونه په کابل کې دری فابریکی کار پیل کړ.
قرار است که چینایی ها در افغانستان به
خاغلی بابکویل تاکل شوی چی چینایان در افغانستان در خصوصی سکتور او در صنایع و پانګونې د خونی په حسابونې سره د کیبل د تولید د رنگ د تولید فابریکا او د پلاستیک د تولید د فابریکې جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي چې د افغانستان لپاره یو ښه زیری دی. افغانستان تیر کال د چین څخه شاوخوا $1 میلیارد په ارزښت مالونه وارد کړي وو، خو له افغانستان څخه چین ته بیا یوازې $60 میلیون په ارزښت مالونه صادر شوي وو. افغانستان له چین څخه مختلف سوداګریز مالونه واردوي، خو له افغانستان څخه چین ته د صادراتو زیاته برخه جلغوزي جوړوي. د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان په تیرو 3 کلونو کې په پرله پسې ډول چین ته د جلغوزو صادرات زیات کړي دي. تیر کال افغانستان 30,000 ټنه جلغوزي تولید کړي وو چې یوازې 15% یې چین ته صادر شوي دي. د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان د چین سره د یو تړون له مخې ټاکل شوی چې 5 کلونو کې چین ته د $2.2 میلیارد په ارزښت 20,000 ټنه جلغوزي صادر کړي. افغان حکومت چین ته د افغانستان د تولیداتو په ځانګړي ډول د جلغوزو صادراتو لپاره تیر کال د کابل او چین ترمنځ یو هوایي دهلیز هم پرانیست، خو د نړۍ د نورو برخو په څیر د کورونا او بعد د افغانستان او چین ترمنځ په سوداګرۍ هم ناسم اغیزه کړې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه کمه کړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې تیر کال په افغانستان کې څباندې 40,000 ټنه شات تولید شوی دی چې د 2 کلونو په پرتله 300 ټنه زیاتوالی شي. نور حال زموږ د خبریالي لیمینیازی په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې 2,390 ټنه شات تولید شوی دی، خو دغه وزارت وایي 2 کال وړاندې بیا د شاتو د تولید کچه 2,000 ټنو ته رسیده. دغه وزارت وایي چې یوازې پکتیا ولایت کې تیر کال 899 ټنه او تر ټولو زیات شات تولید شوی. همدارنګه په کندهار او هرات ولایت کې هم ډیر شات تولید شوی دی. دغه وزارت وایاند اکبر رستمی د شاتو د صادراتو په اړه وویل:
تا حدی در کشورهای هندوستان به می شکل کشورهای
در یو حد پوری هندوستان او خلیج هیوادونو ته شات صادر شویدی، خدا په داتیر یو دو کرونو کې پیل شویدی. موږ هیله لرو څومره شات چې تولیدو د صادراتو کچه هم زیات شي،
مساعد میشه صادرات اصل هم بیشتر شه.
د کابل خریو شات پلورونکو حبیب وقار د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه شات پیری او بیا له پسته باندې ورسته خرڅوي. د وی د شاتو کاروبار په آنلاین بڑا پرمختیاي
یو کال کې د شاتو کاروبار کوم. شات د هیواد له بیلابیل ولایتونو کابل ته راوړم، دلته په بوتلونو کې بسته بندي کوم او بیا یې خرڅوم. د شاتو لپاره دکان لرم، لکوري آنلاین خرڅوم. زه د کابل په کمپنۍ کې اوسېږم. ما ته ډیری کسان له شهرینه او خیرخانه ارزان قیمت او نور لري سیمو راځي او شات اخلي. دوی وایي چې زما پر کاروبار باور لري او دوی باور دي چې په کاروبار کې تقلب نشته.
د کرنې وزارت وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې د شاتو د مچیو شپږ زره و 500 مزرې موجود دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. په خوست کې د شوونکو کاری اعتصاب شپږو نورو ولسوالیو او د ولایت مرکز ته هم وغځېد. اوس د دې ولایت په نږدې ټولو کې شوونکو اعتصاب کړی او له دولت څخه د استوګنې د نمرو لپاره د ځمکو د ویش غوښتنه لري. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ راستولی.
وروسته له هغه چې 13 اونۍ د خوست د 4 ولسوالیو ښوونکو د استوګنې نمرو د نه ورکړې په غبرګون کې کاري اعتصاب پیل کړ، د دې ولایت د شپږو نورو ولسوالیو ښوونکي هم له دغه اعتصاب سره مله شول. دغه ښوونکي چې شمېر 4,000 ته رسېږي وایي د یوې نمرې ځمکې د ویش منظوري په لاس لري، خو پر دولت نیوکه کوي چې ګوندې د ویش او لغصب نه د ځمکې د خلاصولو په هکله جدي اقدام نه دی کړی.
نو د دې په اساس چې دوی موږ ته د خپل کار نه خلاصوي، د دې خاطر ښوونکي مجبور دي چې خپل کاري اعتصاب ته ادامه ورکړي. تر هغه به دا کاري اعتصاب دوام لري تر څو چې دوی هلته عملاً کارونه شروع کړي نه وي.
اوس مهال د دې ولایت لوټنی او ګربز ولسوالیو پرته د خوست ولایت د مرکز او د لس ولسوالیو ښوونکو د خپل کاري اعتصاب په نتیجه کې د خپل سیمو ښوونځي او د پوهنې امریتونه تړلې دي. خوونکی حضرت محمد هنریار آشنا رادیو ته وویل چې کاری اعتصاب په پایله کې اړوند دولتي چارواکي غوښتنې و نه منی په خپل د نومرو ویش پیلوي
او ستونزه چې د موږ د خونکو ټکم خارګوټ د زمکه انتقال شوی د پیسې انتقال شوی دی خو په یو په بل بانه باندې موږ دوکاکی ګوغل تول کی ګو دایش پغم کال د چې موږ غو د نومرو چې مو قانون را کړی دی وصول را کړی دی ولسمشر حکم را کړی دا خو تر اوسه پورې خارګوټي چارې عملن مختچا پیل نه کړلې
د خوځ د مرکز او د لاس ولسوالۍ د غو رسمي خونکو داسې محل د استوګنې نومرو دی ویش په حق لا په کاری تیسابلاس پورې کړی چې همدا اوس دغه ولایت د خونکو د کمښت له جدي ستوندې سره مخ دی د خوځ د مرکز د عبدالحی حبیبي خوندیز د کونکو فهیم وایي چې لوی خوې ساکل د خونکو د کمښت له کبله زده کړې ټکنۍ شوی او بل ورته دشته خونکو کاری اعتصابي د زده کړو پر بهیر منفي اغیز لري
داغه چې دغه ستونزې چې د مونږ په تحصیل باندې په تیر خلې د دولسم یعنی د لسې دورې زده کونکو چې ټول نه منفي اغیز چولای شي ځکه د چې د اوس دولسم سم داسې د لکه کنکور بنیاد د یو ساتم باید ته بغیر د مطالعه بغیر له داسه تیر نه کې ځکه چې مونږ ترون کړي غاټ غاټه یعنی حقيقي امتحان کنکور لري د په استلا
په ورته وخت کې د خوځ د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي چې له ولایت مقام سره یو ځای د نمرو مسالې د هواري لپاره مشترکې هڅې کوي او له وزارت مقام سره هم دا موضوع شریکه کړي خو د ښوونځیو تړلې د حل لار نه بولي
امید دا دی چې دا ستونزه زر تر زره حل شي په دې رابطه باندې ولایتي اداره ولایتي شورا پوهنې ریاست او زیات خل ادارې ګډ کار کوي دا اوس هم مکتوبونه دیغه برابر شوې دي چې موږ ولسوالۍ ته دا مکتوبونه واستو هر هغه خون کې چې په دغه ورځو کې د تدریس لپاره خوځي ته ولاړ نشه بغیر ازيديږي
له دې وړاندې د خوځ دی او شمیر نور سیمو خونکو هم له دولت څخه په وار ور د استوګنې نمبر غوښتنه کړي او ځینی وختونه د اعتراض په ډول خوځي هم تړلې وو خو لا هم د مسأله پر خپل ځای پاتې ده ابراهيم رحيمي امریکا غږ آشنا رادیو
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازم ده چه ټول احتیاطی تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وقت په وقت لاسونه ووینځو د ټوخي او پرنجی پر وقت دسمال او یا تنگل خولی ته ونیسو له کوره بی ضرورت بهر ونه وزو او د وتو پر وقت ماسک باندې خپل او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي
د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري ملګرو ملتونو د سودان حکومتي چارواکي د دغه افریقایي هیواد د لویدیز دارفور په ناکراره سیمه کې د عربو او محلي قبایلو ترمنځ د روانو خونړیو نشوتو او د تشدد په پای ته رسول کې د ناکامۍ لامله پړ وبلل له جنیو څخه د امریکا جاخ د خبريالي لیزا شلاین درالې جلی رپورت خلاصه زموش همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروړي
یوونه مخکې په لوجیز دارفور کې د ځای مسلې قبېلې د بسګرانو او عربو شپانانو ترمنځ نخوت لامل یو سره دیش کسان وژل شو د 200 کسان جوړل شو او په زرهاو خلک د خپل کورونو او خیمونو تخته اړ شو په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د سودان پر حکومتي مقاماتو باندې غږ وکړ چې په لویدیز دارفور کې د خپل امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو د امنیت په برقرارولو کې او هم باید د ملکی وګړو د ژوند خوندي ساتلو په حال ځلې ګرندې کې که هم چې په لویدیز دارفور کې د مسالې د قبېلې او عربو شپانو ترمنځ د تر د ځای ځمکې او د اوبو د سرچینو په سر تل نه ختي کېږي د دیاله سواتنوي المریس کال په پسرلي کې د سودان د معزول شوی دیکتاتور او مطلق العنان واکمن عمر البشیر په خلاف د ولسی پاتسون او د نوی انتقالي حکومت ته جوړېدو وروسته دا دریم ځل دی چې په لویدیز دارفور کې د عربو او مسلې د ځایي قبېلې د وګړو ترمنځ خونړې نښتې وشوې په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایاندا مېرمن مارتا هرتاډو وای چې ملګرو ملتونو دغه بې درېغ وژنو خوشینی کړی او له مسولو افرادو نه د تپوس کولو په غرض د سودان د چارواکو د ساوکا پرمختګ لامل نه آرام دي نو موري واچې د سودان حکومت باید دغه وژنو مسؤلین ونیسي او د جرمونو پښتنه باید
Similar to previous situations of violence in Al Janina, the authorities failed to stop the clashes despite the
نو حالاتو تا ورته د ځلې هم چارواکي د لویدیز دارفور د الجنینیا په خارګوټي کې د امنیتي ځواکونو د موجودیت باوجود د نخوتو او تشدد په بندولو کې پاتې راغلل. موږ چارواکو ته خواست کوو چې د ټولو ملکی خلکو د ژوند د خوندي ساتلو په ارتباط دی بے له تعصب نه خپل قانوني رول ولوبوي. موږ د سوډان پر حکومت غږ کوو چې د ملکی وګړو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د ملي پلان د عملي کولو پروسه چټکه کړي. د ملګرو ملتونو د یو اټکل لمخه په دارفور کې په 1200 مریض کال کې د تبا کونکي جنگ د پیل کېدو وروسته شاوخوا 300,000 خلک وژل شوی دي او 2.1 میلیون خلک بي ځای شوی دي. د میرمن هټاډو په وینا ټول قبیله د تشدد مسولیت په غاړه لري او باید چې بي وسلې شي. دولت باید حتمان د قانون او نظم د پلي کولو په خاطر خپل واکمنۍ په دغه سیمه کې پیاوړی کړي.
We acknowledge that after the latest clashes, the authorities have taken steps to contain the situation.
موږ وروي موږ منو چې چارواکو د ورستیو نخوتو په تعقیب په دغه سیمه کې د وضعیت د آرامولو په خاطر اقدامات وکړل. د سودان د حکومت د هغو ژمنو هر کله کو چې د سر ځای او د اوبو سرچینو ته د لاسرسي په سبب د قبایل ترمنځ د روانو شخړو د اصل عواملو او جلد لټولو په ارتباط کړي دي. همدغه شخړې د عربو او ځایي قبایلو ترمنځ د نخوتو او بې اتفاقۍ سبب کیږي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په لویدیز دارفور کې د وروستیو پیښو په اړه د یو مستقل هیئت د ټاکلو او د بې طرفه او بشپړو تحقیقاتو غوښتنه وکړه او وایي چې په جدي توګه له مجرمانو نه د هغوی د جرمونو پاسخواست او د قربانیانو لپاره د عدالت تامینول به د خلکو ترمنځ روغې جوړې او تلپاتې سولې لپاره لارا اواره کی. سر سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ له جګړو څخه کډه سوي کاروندګر وایي چې کتر راتلونکو دوه اونیو خپل څه متستانه نسي نو ممکن د انارو په سلګونو باغونه د وچېدو له خطر سره مخ سي. ځایي اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي او لا نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. تیر ورځ امنیتي مقاماتو اعلان وکړ چې تر پوځي عملیاتو وروسته یې د ارغنداب ولسوالۍ د وسلوالو لشتون څخه پاکه کړې خو د ځمکنیو ماینونو د لمې جوړولو عملیات لا هم دوام لري. عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهار څخه راپورته راستولی.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په تړاو تیر اونۍ د دفاع وزارت اعلان وکړ چې په یاد ولسوالۍ کې په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو شتون له منځه وړي او اوسېوازي په سیمه کې د ماینونو ګواښ لا هم موجود دی. ځای چارواکي وایي چې د ماینونو تر منځوړلو وروسته به سیمته د ځای خلکو د بیا سنېدو زمينه هم برابر شي. خو د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده چې دوی له کباله سخت اندېښمن دي.
دا اوس هم جنگ چالانه بیا دی. دا اوس هم جنگ چالانه ساره سي جنگ چالانه دی. نو د مسلمانانو کور کوشتنو کورونو ګر خراب شوی دي. نو دغه د جنگ د درې میاشتې کې دوام لري.
یار خدا سار دلته پر دا ځای تابین کلا سار جنگ دلته ګوره یو شی وره خسي او دغه وسه ملاړې دی او څوک نور پیږي چې ورته معلومات وږي پروندا سی خپل لارې لاس ول د شر نو بجو پر خلک دا شورا ورته لاغه بیرته تیارې را لیدته بمبار وکي انو بیرته لا سره باندې.
د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس اج محمد وایي چې د ولسوالۍ د اویاسلنه وګړو کورونه لمنځتلی او د کرهنی بهیر هم پټه پدری دی. د زیاتې چې کتراتونکو دوه اونۍ په دې سیمه ته د ځای خلکو د بیرته سنیدو شرایط برابر نسی نو ممکن د انارو باغونه هم د وجدو لکباله لمنځولاړ شي.
باید درغنده او په خلکو کې داخلي مشران دي سر وګرځي ک دولتي مشران دي سر وګرځي نور په خدا کوم شپه د ولسوالۍ کې دوغنی خبره راپاته ده چې چاته وکړو ګر دولت په خبرو سره تیر کو دوغنی شي پلاس کې نه لرو چې دغه المونو کسانو سره موږ شریکو یا ورک.
په ورته وخت کې د ارغنداب ولسوالۍ سیمیز اوسیدونکو وایي چې تر پوځي عملیاتو وروسته د ولسوالۍ غني برخي د وسلوالو لشتون څخه پاکې سوي خو لا هم افغان ګرځواکونه په پوځي عملیاتو بوختي. د ارغنده ولسوال انجینر محمد شریف رسولی وایي چې په سیمه کې د تګراتګ لارې ټولې تخریب شوی چې د بیرته سنیدو په برخه کې لوی خان رامنځته کړي. د زیاتې چې په ولسوالۍ کې په لسګونو نشلوونکي کوچني او دوه لوی پلونه تخریب شوی چې بیرنۍ بیا رغونې ته اړتیا لري.
نو خلکو زیانونه زیات ولیدل د زراعت په حساب کې، خپل د دې د کورو په حساب کې بې ځای سول کورونه ونه لیدل، نو په مجموع کې تاوان او خساره زیاته وه چې ملکی خلکو ته زیات تاوانونه ورسېدل. او د دې ترڅنګ هغه ملمنپیه پروژې یا ساحې تعمیرونه لکه مکاتب او پلچکان او پلونه زیاده مابین څخه وله.
ارغنداو د کندهار ښار شمال کې شارته تر ټولو نږدې پرته ولسوالۍ ده چې د انارو لوی تولید د کندهار د اقتصاد لپاره حیاتي ارزښت لري. سره لدی چې د سیمې نوي سلنه اوسیدونکو لخوا خپل کورونو څخه پتی رسولو میاشتو کې کډوال سوي، اوس لوی اندیشنه ده چې که د ځای خلکو د بیرته سنیدو لپاره شرایط برابر نسی نو ممکن سږ کال د کندهار د انارو تولید هم صفر کچ ته راټیټ او ان باغونه د وچېدو له خطر سره مخ شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله اوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا له هغه تنورسته په خلنځ دې نه تاره چې د بارانه او چارو وزارت نتاق نت پرایس اورته نارامه کون کې تحرکات وای. د دیموکراتیک بدلون ائتلاف یا ام ڈی سی ائتلاف لپاره د تحریک د رئیس مرستل تندای بیټی او د ام ڈی سی ائتلاف نور غړي د مارچ د میاشتې په ولسمه نیټه د زمبابوي په پارلمان کې د خپل انتخاباتي څوکونه به برخه کړل شو. د دې معنی دا ده چې د 2000 کال د مارچ د میاشتې نه راپدېخوا د زمبابوي د حکومت په ملاتړ د پارلماني مناورو په نتیجه کې د ام ڈی سی ائتلاف 9 وکیلان او همدغه راز یو اتیا محلي انتخاب شوي چارواکي له وظیفونه وویستل شول. نتاق پرایس په یو لیکل شوي بیان کې وویل دغه اقدامات د ریور کوونکو اراده له منځه وړي، دیموکراسۍ ته نور تاوان رسوي او د زمبابوي په ملیونو اتباع د خپلو ټاکلو استازو نه بې برخې کوي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د مارچ د میاشتې په دریمه نیټه د زمبابوي د حکومت د ټاکلو غړو او نورو په خلاف د یو بل کال لپاره هدفي بندیزونه نوي کړل چې د زمبابوي دیموکراتیکو پروسسونو یا موسسو ته تاوان رسوي. د امریکا کانګرس ته د یو یاداش په استولو کې هغه بندیزونه نوي کړل چې لومړی په 2003 کال کې د اجرایي فرمان یو درې دوه اته اته لمخې لګول شوي. جمهور رئیس بایدن لیکي په زمبابوي کې د قانون حاکمیت په اراده توګه له منځه وړلو کې دغه اقدامات او پالیسي مرسته کوي. په دغه هیواد کې د سیاسي هدف لپاره تاوتریخوالی او ډارول او د جنوبي افریقا په سیمه کې سیاسي او اقتصادي بې ثباتي پیدا کوي. په داسې حال کې په زمبابوي کې د ام ڈی سی د ائتلاف د غړو شړل دوام لري او نتاق پرایس څرګنده کړه چې امریکا د حکومت لخوا شوي کوښښونه هم څاري چې د دوی د مشرانو د بندي کولو او توقفولو لارې د ام ڈی سی ائتلاف ویجاړ کې او شتمنه واړوي. ورسره پر دې د لیکي امریکا څرګندوي حکومت د کووید نولس د ګوتو په شمار مقررات تدویقوي چې د منځنۍ دورې لپاره په مبهمه توګه یې ځنډوي او د ام ڈی سی ائتلاف غونډې منه کوي. په داسې حال کې د زمبابوي د افریقا ملي اتحاد وطن پالونکي جبهې زانو پی ایف ګوند او د دې متحدین ته د داخلي انتخابات او غونډو د جوړولو اجازه ورکوي چې پر مخ ولاړ شي. نتاق پرایس ویل زانو پی ایف د حکومت قوت غلط استعمالوي چې انتخاب کوونکي غلي کړي، مخالفین بې طرف او خونسا کړي او د زمبابوي خلک په سیاسي قدرت کې رایسار کړي. موږ د زمبابوي د حکومت حکومت باندې غږ کوو چې د خپلو مسولیتونو پیروي وکړي، د بیان د ازادۍ او د ټولنې د جوړولو احترام وکړي چې د زیمبابوې په اساسي قانون کې درناوی شوی دی، او د خپلو بین المللي ژمنو احترام وکړي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري.